Radio.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 کال د تلې میزان 14مه، د 2021 کال د اکتوبر 8مه. وړاندې اورئ نړیوال ټولنه د هیواد افغانستان ته د پیسو پر سوالو کار کوي. میلیونونه افغانان له لوګي سره مخ دي او هیواد د پیسو له سخت کمښت سره مخ دي.
د ډیری خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنیو شرایطو کې له خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي.
کله چې زه خپله د پیسو د راخیستلو لپاره ولاړم، هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي.
د امریکا د بارونی چارو وزارت مرستیاله ویندی شرمن له هند وروسته بیګا اسلام آباد ته رسیدلې. د لیدنو اصلي بحثونه په افغانستان څرخیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې د 30,000 افغانانو د منلو غوښتنه کړې. اروپا دې غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی، خو ویلي دي چې له افغانانو سره د مرستو نورې لارې هم شته.
فکر کوم دا ممکنه ده، خو دا د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو پورې تړاو لري چې ژمنه وکړي. زه درک کوم چې غړي هیوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري.
د ژوند رنګونه به هم درته خبره کړو.
دغه وچه میوه د افغانستان ده که د نورو هیوادونو هم ده؟
اکثریت افغانستان ده، بادام یو دوه رقم امریکایي پاکستان.
دا نور مسائل تر خبر نور وسته. د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورتر پر ټاکلو سلا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. او یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورتر پر ټاکلو سلا وکړه، څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو ښکېلو خواوو د سرغړونو په حق پلټنې وکړي. دا پریکړه د چین، پاکستان او روسیې په شمول د 15 مخالفو رایو په وړاندې په 28 موافقو رایو تصویب شوه. د افغانستان لپاره ځانګړی راپورتر به په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګري ملتونه به د حقوقي مسلو د څېړنې، عدلي طب او د ښځو د حقونو په برخه کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي. دغه راپورتر ټاکل د ملګرو ملتو له لوري د بشري حقونو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لپاره یو مهم لومړنی ګام بلل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. دغه وزارت ویندوی ماریا زخاروفا پرون وویل روسیه په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښمنه ده. د دې په وینا روسیه په ځانګړي ډول دې ته اندېښنه لري چې د داعش فعالیتونه په کابل کې د روسیې د سفارت په شاوخوا کې لیدل شوي دي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې د داعش 15 غړي ووژل شول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر طالبانو غږ کړی چې د روسیې ډیپلوماتانو او سفارت د امنیت لپاره نور اقدامات وکړي. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان وګماري. غونډې ته د خوست یو دینی عالم مولوي عبدالقدوس امیری له طالبانو وغوښتل چې له ټولو تجربه کاره کسانو کار واخلي.
او بله مهمه مسله ده چې هر هغه څوک چې د یو رئیس په صفت د یو مدیر په صفت د چا په هیواز کېږي، نو ابل څوک باید پورته نه یې لور نه شي، هغه باید په یوه پوست کې استخدام کړی شي. زکات حکومت دری دا د هر چا د دا د یو مولوی دا د یو طالب دا د یو قومي مشر اې به نه دو.
د خوست قومي مشرانو په انحال کې له طالبانو وغوښتل چې خپل اساسي اصول وړاندې کړي. طالبان باید د هیواد په کچه داسې اساسي اصول جوړ کړي چې نړیوال او په خپل افغانان په دې پوه شي چې د نوي حکومت تګلاره څه شی ده. دوی همداراز وویل باید په نظام کې ټول قشرونه ځان وویني او په کار ده چې د قومونو د یووالي لپاره کار وشي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستانه د هوایي ازمکې له لارې د خلکو د خوندي استلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. هایکو ماس دا خبرې پرون مخکې تر دې چې د 211 نور افغانان په یوه چارتر الوتکه کې پاکستانه جرمني ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي. دغو کسانو له منځه به شل تنه او نورو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. په همدې حال کې امریکا، جرمني او برېټانیا وایي لا یې هم ګڼ شمېر اتباع په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې ژر یې وباسي. د ایتالیا د کورنۍ چارو وزیر پرونو ویل ایتالیا له درېمګړي هیواد د افغان پناه غوښتونکو کوریدور یا دهلیز جوړوي. د انسا خبری آژانس د راپور له مخې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لوسیانا لامورګس د اروپایي اتحادیې یوې غونډې ته د افغانانو د ساتنې په اړه وویل په دې توګه به د هغو افغانانو ساتنه وشي چې ملاتړ ته اړتیا لري. دې زیاته کړه په اروپایي هیوادونو کې د میشتولو د 2022 کال د پروګرام پر اساس به هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له پاکستان او ایران څخه ایتالیا ته راوستل شي او ښایي هغو افغانانو ته هم ونډه په پام کې ونیول شي چې په ترکیه کې دي. یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده. د رومانیایي چارواکو په وینا د دې څو ملیتي شبکې 20 غړو افغان پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاقول. د پولیسو په وینا دا کسان د پلازمینې بخارست په 19 جلا جلا سیمو کې د چاپو په ترڅ کې نیول شوي دي. ویل شوي چې د شبکې اکثر غړي افغانان دي او دوی د هر پناه غوښتونکي د لیږدولو په سر له 10,000 تر 20,000 یورو اخیستي. او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتره امنیتي دیوال جوړ کړی دی. د ترکیه د وان ولایت والی محمد امین بیلمز وویل د پولې په دې برخه کې د دیوال له بشپړېدو وروسته به د غیر قانوني تګ راتګ د ترهګرو خوځښتونو او د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي. د ترکیه انادولیا خبري آژانس د دیوال په اوږدو کې پوځي تجهیزاتو ته په پام هغه اورین دیوال بللی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخامخ دي، نړیواله ټولنه دې هیواد ته د پیسو پر رسولو کار کوي. د نړیوالې ټولنې له طرحې سره سم په افغانستان کې به اړو کسانو ته نغدې پیسې ورکړل شي. په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې چې پیسې اړو کسانو ته په لاس کې ورکړل شي او که د بانکونو له لارې ورسپارل شي. تفصیل په دې راپور کې.
تمره چې نړیواله ټولنه د یوې طرحې پر اساس په افغانستان کې له محتاجو کسانو سره د مرستې لپاره د هیواد ته نقدي پیسې ولیږي. له دې طرحې خبرو کسانو رویټرز خبري آژانس ته معلومات ورکړي دي. دوی ویلي چې د مرستې اړو کسانو ته په پام کې نیول شوي، نه د طالبانو د مالي ملاتړ لپاره. د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره عامو خلکو ته پیسې ورکړل شي. د رویټرز خبري آژانس د راپور پر اساس اړو کسانو ته پیسې د بانکونو له لارې ورکول کیږي او هر کس ته به څه کم $200 ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د بانکي سیستم فعالیت بشپړ عادي شوی نه دی او ډیری خلک په تېره بیا په کابل کې د خپلو معاشونو او امانتونو د ایستلو لپاره بانکونو ته په اوږدو کتارونو کې ولاړ وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو حسیب او د کابل اوسیدونکو بسم الله همدرد وای
په افغانستان کې د ډیری خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنۍ شرایطو کې خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي. که فرضاً یو څوک په میلیونونو روپۍ هم ودري په بانک کې او ډېر جدي اړتیا هم ورته ودري دي کې واځي کولی شي 40,000 افغانۍ ترې راوباسي.
کله چې زه خپل د پیسو د راخستلو لپاره ولاړم هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي. نو هغوی څخه ما چې کله پوښتنه وکړه هغوی راته وویل چې ته باید دوه ورځې یا درې ورځې مخکې کارت جمع کړې، یعنی یو ځل کارت ته راشي، کارت جمع کړې، بیا دوی تاسو ته ورځ درکوي چې په پلانکۍ ورځ راشه، په هغه ورځ به بیا ته سهر نه ماښامه پورې ولاړ وي یا مازدیګره پورې ته به پیسې اخلي.
د اگست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته بانکونه بند شول او له څو اونیو وروسته په دې ښار کې د بانکونو کار نیم نیم ګړی بیا پیل شو. دو بهرنیو چارواکو چې رویټرز خبری آژانسی نمونه نه دي څرګند کړي، دغه خبری آژانس ته ویلي چې مرستندوی هیوادونه پر دې سربیره چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د هوا له لارې پیسې افغانستان ته لیږي، غواړي چې د پیسو یو صندوق جوړ کړي چې له هغه څخه معاشونه ورکړي او ښوونځي او روغتونونه پرانیستې پاتې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته د افغانستان بانک څه باندې 9.5 میلیارد ډالره د امریکا په بانکونو کې کنګل شول چې طالبان یې نشي ترلاسه کولی. د افغانستان د دولتي ادارو کارکوونکو له نږدې 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. ډېر شمېر افغانان مجبوره شوي چې د خوړو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره د کور وسایل وپلوري، ځینې نور بیا د دې لپاره د کور سامانونه پلوري چې بهر ته لاړ شي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې لږ تر لږه 14 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس مری آلن مګروت ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د نقدو پیسو د بحران له کبله وپاشل شي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د یوه جکپوري ډیپلومات په قول ویلي چې اوس پر 2 لارو غور روان دی چې پر اساس یې د افغانستان اقتصاد ته نقد پیسې تزریق کېدای شي. د دغه ډیپلومات په وینا یوه لار دا ده چې د خوړو نړیوال پروګرام نقد پیسې په مستقیم ډول خلکو ته ورکړي چې خوراکي مواد پرې رانیسي، او دوهمه لار دا ده چې د ملګرو ملتو او نورو مؤسسو د کارکوونکو معاشونه د بانکونو له لارې ورکړل شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ویندی شرمن بیگا اسلام آباد ته ورسېده. نوموړي داسې مهال پاکستان ته تللی چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې ساړه شوي. شرمن پاکستان ته تر تګ مخکې د ازبکستان او هند له چارواکو سره ولیدل او ورسره د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. شنونکي وایي واشنګټن پر اسلام آباد فشار راوړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد یې نړیوال فشار ته سر نه ښکته کوي. شاهین بنیری د شرمن د سفر په اړه له شنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر وینډی شرمن پرون په نوې ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو د سکتر هریش شرنګلا او د بهرنیو چارو د وزیر ایس جی شنکر سره لیدلی او ورسره د سیمې په امنیت، افغانستان او دو اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د هند بارنو چارو د سکتر سره د لیدنې نو وروستو نوموړي خبریالانو ته وویل چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، دا یقیني کړي چې دغه هیواد د ترهګرو په پټنځای بدل نشي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون ټول بشري حقونه ومني. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو شنون کې او خبریالې ماریانا بابر وویل چې پاکستان ته د امریکا د مرستیالی وزیر سفر ډیر مهم دی او مخه دا ده چې د افغانستان په اړه دواړه هیوادونه خپل منځي بی باوري یو سره کم کړي. نوموړي زیاتوي هغه فکر نه کوي چې د دې یو سفر سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سلوي بدلون راشي.
د غواړی نه چې خبره مونږ مخکې کو بیا په افغانستان باندې ولاړ دي، او اوس هغه هم دا چې کوم موضوع دی هغه دا دی چې تاسو به افغانستان ریکګنایز کوئ نه اوس پورې، او چې کوم الته حکومت دی کې ټیکر حکومت دی هغه باندې به زور لګوي. کوم چې خبره ده هغه پاکستان هم دا مني چې ښځو آزادي ورکوي، میډیا آزادي ورکوي، داسې خلک په حکومت کې راولي چې کوم خالی پښتانه نه، بل دی امریکای دا او سلادا چې کوم الته خلق پاتې سوی دی یا امریکن دی ک نور دی پاکستان مدد کی چې غي الته نه راو باسي.
بل خو په نیویارک کې مشت خبريال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته کړي او د غشان له افغانستان د امریکایي ځواکونو او عام وګړو پر وستلو کې ورسره هم همکاري کړې ده. خو یو موضوع په افغانستان د نظر ساتلو لپاره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده چې تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی شوی. نوموړی زیاتوي په دغه اړه امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
یو شیز باندې چې کمزې اختلاف وو او هغه نن هم دی، هغه پاکستان په خوره د امریکایي فوجي موجودګۍ باندې و. ځکه چې کله افغانستان نه امریکا وتله نو هغه وخت کې د امریکایانو واکمنو دا خیال و چې په دې سیمه کې امریکایي پرزنس یا امریکایي ځواکونو موجودګي پکار ده. تاسو ګورئ نه یوازې دا چې امریکا پاکستان سره خبرې کوي، بلکې وروسته میاشتې د امریکایي چې کوم جوائنټ چیف مشر دی هغه د روس چې کوم یو جنرال دی، مشر جنرال دی، هغه سره هلسن کی فنلینڈ کے ہم لیدنہ کڑے ہوا ہاگے لیدنے مقصد ہم دا کہو چے امریکہ نا یواد دا پاکستان نا مرستہ غواڑی، بلکہ سویلی آسیائی ہے وادونو نا ہم دا کشانتے مرستہ غواڑی.
سره د دې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وخت په وخت په افغانستان کې د بشري مرستو او طالبانو سره د کار کولو وکالت کړي، خو تر اوسه په رسمي توګه د طالبانو حکومت منلې نه ده. پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې پاکستان باندې نړیوال فشار ته سر ښکته نه کی او د افغانستان سره به بشری مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل
د افغانستان عدم استحکام د پاکستان لپاره ډېری مسلې جوړولې شي. شکر دی چې اوس هلته وضع خوالی لور ته روانه ده او ټول نړۍ د افغانستان سره سره مونږ ته هم ګوري، خو مونږ به د بشری مرستو کار لوړاندې هم ډیر په شدت سره کوو. زموږ رونه او ګاونډیان دي، مونږ به د نړۍ د فشار نه اثر وانخلو او افغانستان سره به مرستو لا دوام ورکوو. او څنګه چې عمران خان ویلی دي چې کله نړۍ د دوی د منلو په اړه څه فیصله وکړي نو مونږ به هم هغه لور ته ځو. د یادونه وردا چې په کابل کې د طالبانو دراتګ اقتصادي ستونزو او حکومتي نظام د ګډوډۍ نه ورستو د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي او د غلطه د یو ټول شموله حکومت او بشري حقوقو یقیني کولو لپاره په طالبانو د نړیوالو فشار ډېر شوې دي.
ازادي خبری مجله اوري. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکي افغانستان تر سلو د ډیرو اویغور کورنیو کوربه دی چې اکثر یې د څو لسیزو په ترڅ کې آرام ژوند کړی دی او اوس د چین له حکومت ویره لري. د ډیپلوماټ په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې ځینې اویغور کورنۍ په اویایمه میلادي لسیزه کې افغانستان ته د دواړو هیوادو ترمنځ له واړه سرحده اوښتي دي او په نویمه لسیزه کې بیا یو شمېر اویغوران له پاکستان وروسته تر دې افغانستان ته کډه شوي چې د اسلام آباد او پیکینګ اړیکې ډېرې تودې شوې. د دې مقالې د لیکوال په باور چین پخوا کاذبه ادعا کوله چې د اویغورانو تروریستي تهدید په افغانستان کې شته، بل لور ته متحد ایالاتونه پر پیکینګ فشار راولي چې د اویغورانو د ځپلو له تګلارې لاس واخلي. ډیپلوماټ ویلي کې په افغانستان کې میشت اویغوران چین ته د ورسپارلو له خطر سره مخامخ دي او واشنگتن باید له دې کسانو سره مرسته وکړي، کنه په چین کې به دا کسان زندانی شي او شکنجه شي. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې بیا یو راپور ته چې د اګست په 11 مخپور شوی دی اشاره شوې ده. په دې راپور کې د اویغورانو د بشري حقوقو او د منځنۍ آسیا د چارو لپاره د اکسوس په نوم د ټولنې په وینا راغلي دي چې له 1990 کال را په دې خوا 21 داسې ښځې ثبت شوي دي چې په افغانستان او پاکستان کې یا اویغوران نیول شوي یا چین ته سپارل شوي دي. همداراز 90 داسې نورې ورته پیښې په دې موده کې ثبت شوي دي چې د دې کسانو بشپړه سوانه نه ده روښانه شوې. د ازادي اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه په یوه نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې طالبانو له چین سره له سرحدي سیمو اویغوران لري کړی دي. په دې راپور کې دا مسله نه ده روښانه شوې چې طالبان به دا کسان چین ته وسپاري که به یې ونه سپاري، خو دا اقدام د طالبانو او چینایانو ترمنځ د همکارۍ یوه نوې نقشه بلل شوې ده. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې بیا د اګست له 15 میرا وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی د افغانستان پر موسیقي ولې کنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به د دې ښار له رستورانتونو او د آیسکریم له دوکانونو د افغاني یا بهرني موسیقي غږونه اورېدل کېدل او په دې ډول به خپل مشتریان هڅول چې رستورانت ته ورشي، خو اوس دا غږونه غلي شوي دي ځکه چې د طالبانو په باور موزیک له اسلام سره په ټکر کې دی. د دوشنبه په ماښام د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ تر سلو ډیر زکونکي او استادان له کابل پلازمینه دوحې ته ورسیدل. د دې ډلې نیمایي نجونې او میرمنې دي. ټاکل شوی ده چې دوی له قطر څخه پرتګال ته ولیږي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست فرانس پر سرجنس ته وویل چې د موسیقي د دې زده کوونکو او استادانو له وتلو وروسته دا هیله ژوندې شوې ده چې په بهر کې د دوی په مرسته د افغانستان د موسیقي چارې تنظیم کړي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د ولس شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د اروپای اتحادیې غړو هیوادونو ته 300,000 ډیرو افغانانو ته د پناه ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنر غوښتنې ته مستقیم ځواب ونه وایي. خو د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو کمشنر وایي د دې اتحادیې غړیو په وروستیو څه کم دوه میاشتو کې زرګونو افغانانو ته پناه ورکړې ده. هم ملګري ملتونه او هم اروپایي ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط او د لوږې د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې بشري مرستې به ورورسوي. تفصیل په دغه راپور کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی له اروپایي اتحادیې غوښتي چې په راتلونکو 5 کلونو کې تر 40,000 ډیر افغان کډوال ومني. ګراندی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د حکومت له پرزیدو وروسته د خلکو وضعیت ترینګلی شوی دی. د کورنیو چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنر یولیا جانسن وایي د افغانستان د نفوس نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط او په پراخه پیمانه د لوږې خبرداري ورکړ. آغلی جانسن دا خبرداري د پنځشنبه په ماسپښین د بیا میشتونې په اړه د لوړې کچې له کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې ورکړ. د او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشر جوزف بوریل د دې کانفرنس قربانه و. په کانفرنس کې د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و. په غونډه کې د اروپایي هیوادونو له لوري کومه شمنه ونه شوه او یوازې د دې اتحادیې اوسنی دریز تکرار شو چې اروپایي اتحادیه باید په افغانستان کې دننه د افغانانو ملاتړ وکوي او هغه افغانان وساتي چې له خطر سره مخامخ دي. آخلی جانسن وویل د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی چې په غونډه کې برخه لرله له اروپایي اتحادیه غوښتي چې د 15,000 بې ځایه شویو افغانانو له منځه 240,500 تنو ته پناه ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتو لوی کمشنرۍ ته دا کسان تر ټولو زیانګالي ښکاري او دا کار باید په 5 کلونو کې وشي. د اروپایي اتحادیې غړو د ښاغلي ګراندی غوښتنې ته ځواب ونه وایي، خو میرمن جانسن وویل چې د افغانانو د میشتولو ترڅنګ د بشري مرستو د ورکولو لپاره نورې لارې شته، لکه په افغانستان کې دننه د مدني ټولنې له مؤسسو سره د ملاتړ زیاتول. میرمن جانسن وویل
فکر کوم دا ممکنه ده، خو دا د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو پورې تړاو لري چې ژمنه وکړي. زه در کوم چې غړي هیوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري.
د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته اروپایي اتحادیې 22,000 افغان پناه غوښتونکي منلي دي. پرون هم تر 200 ډیر افغانان له پاکستان څخه جرمني ته په یو چارټر الوتکه کې روان شول. د کورونو چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنر یولیا جانسن وویل سره لدی چې په ډلیز ډول کومه شبنه نه ده شوې، خو یو شمېر هیوادونه حاضر دي چې یا افغانان ومني او یا بشري مرستې واستوي. دې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. په همدې منځ کې ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل اتیا پخواني افغان همکاران د کورنیو له غړو سره تازه ناروې ته رسولي دي. ناټو ویلي هغه ټول افغانان به چې له دوی سره کار کړی او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له افغانستانه وباسي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د بلوچستان د هرنایي چارواکي وایي د اکتوبر 8 تر زلزلې وروسته مرستندوی چارو ته دوام ورکړی. هلته د اکتوبر 8 سهار وختي یوه قوي زلزله وشوه چې د وروستیو راپورونو له مخې پکې شاوخوا 15 کسان وژل شوي او تر 250 زیات نور ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال د کوټې له هرنایي څخه راپور لري. سمد شبنه.
د بلوچستان په پښتون میشته هرنای سیمه کې د 1 اکتوبر زلزلې مرګ جوړه اړولې ده. د یاد سیمې اوسیدونکو 15 کلن محمد امیر د کورنۍ درې غړي په زلزله کې وژل سوي او درې ژوبل سوي دي. هغه مشالیټو ته د زلزلې د شپې کیسه کوي.
موږ باندې ویدو هغه نور شپږ کسان دننه ویدو و یو مور و درې خوشنیانو او درې مو وستل د درې دغه ځایو بیا به مکتل هغه ټایم مخریس سانز دی یو دماغ مون کار نه کول چې شوکو بیا سر دننه ولاړو دروازه مو مات کول هغه غوازو چې شوکو سمجھ کی مراد لے بیا مالی والا تمو ویل هغه مالی والا بیل چارا ول تخپل لراله او درې کسان مړو تاسو
کیسو
یو مور وا دغه شنی ورونو یو سور لاس کالو یو او کالو
په زلزله کې ته جو بلسو ناروغان لپاره د یاد سیمې د لیبر یا مزدورانو روختون پانګړ کې په بیړنی حالت کې د درمنن لپاره کیمپونه جوړ کړل سوي دي. زیات جوړل سوي ناروغان د څرخه کې د لارې د کوټې بیلابیلو روغتونونو ته وړل سوي دي. د ارنایي د ولسي بنیادي روغتیا مرکز مشر محمد داوود مشال ریډو ته څه داسې وویل.
د پرون ماښام سره تر اوس ماښام پورې ټوټل مړي چې دي هغه د 16 تر 15 دي او شدید زخمیان چې دي هغه 15-30 کسان دي او ټوټل زخمیان چې دي هغه تقریبا تر 2.5 هم زیات دي. په هغو کې داسې وو چې ماینر انجریز وې هغه کورو ته برته ولاړو خالي فرسټ ایډ یې واخیستی. څوک زیات زخمیان وو هغه موږ کوټ ته ترو هیلیکاپټرز ایمبولنسز موږ واستول. مړي په مړو کې کوچنیان ډېر وو سپین ږیر هم وو او څو ځنه نیولې د هغه تر کورونه چې دي هغه د 50 او د 60 تر مابین دي چې هغه کولپس وی دي ختم سوی دي دیولونه نړیدلې دي چتونه نړیدلې دي هغه سره ختم دي. البته په هرنای کې تقریبا 8-10,000 چکم کورونه دي هغه ډیمیج دي هغه کې کریکس راغلي دي دغه کورو ته تاوان جوړیږي کوي بل چټکرا سي.
د ارنای د ولسی بنیادی روغتیا مرکز د مشرقوینا چې د پاکستان طبي ناورینونو سمبالولو اداره پی ډی می په مرسته به ډیر زر د زلزلې څخه اغیزمن سو کورنۍ ته خیمه او